لکه څنګه چې د پیښو ګراف ته ګورو، ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هماغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس زموږ په روغتیایي مراکز باندې د ناروغانو لوړې بیروبار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبتو پیښو ګراف ته چې ګورو، موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نیوه کوه چې هغه مهال چې لا درېیمه څپه نه وه پیل شوې، باید داسې کړنې د عامه روغتیا وزارت کړی وای چې مهار یې رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسایل چې د تخنیکي لحاظه که چېرته موږ تاسو ورته ځیر شو، د عامه روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېیمې څپې لپاره لاندې مخه نیولی و. هغه په دې معنی چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې، یعنې لومړۍ څپه کې، موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېیمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق و هغه چمتو شو، هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومه شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیری شکل کوي او بار بار نوې نوې څپې، یو بله یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي. د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. ټول هغه لازم تدابیر د درېیمې څپې د مهار کولو لپاره د عامه روغتیا وزارت د پخوا نه د پلان مطابق څه کړي وو، په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوې، یو غوښتنه او اړتیا وه، یو نیوه کړه ده که موږ د درېیمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلې، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغېز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی را به شو هوایی لارو بندېدو په اساس باندې باید رڼا واچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بیني سفرونو کې، یعنې عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعدات وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې، تاسو معلومه شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هیواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لسو ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روغتون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه، او خوشبختانه چې جنا روغتون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روغتون کې به تاسو دې شهیدان اوسېږي چې په دوه درې ورځو کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه، او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په بشپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامه روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیستم تشریح کړی وه. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو، عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځي وتړل شول، عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېدنی؟ وکه هم همدا ده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
کتاسو د جلالت ما به جمهور رئیس هغه وینات زیر شي هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی چې مرزونه ټول وتړو ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي نو دا په دې مبنا په هغه څه ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین د هغوی هدف هغه و دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده ډاکټر صاحب چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت اسیب پذیره برخې په نښه کړي دي او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند اداراتو سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي نو بنان موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو
ډاکټر صاحب د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسې یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې و نه دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړي
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم د درېم مهال لخوا نه یو سروې ترسره شوی و چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه ترسره کړي زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د محترمو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی څېړنه دي ترسره شوې زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي که چېرته تاسو اوس هم پوهورئ حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ یعنی د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هم تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي نو هغه په ټولو ولایتو کې په څلور دېرش ولایتو کې په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي او تاسو معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کې دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانو نه دی یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې ځینو ولسوالیو کې فعالیت ترسره کوي هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي او په کرونا اخته نه شي
وروستۍ پوښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړه نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي څه باید وشي د ټولنې مسؤلیت ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تراکمولو لپاره
مهم مسئله هم داده چه کچیر که هوادوال دیم روخته وزارت سر همکاری و که همکاری پده مانه چه دیم روخته وزارت روخته درخونه پخبال جوان کمالی که زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی، لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او وجداني او د وظیفه ترسره کړې ده، همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلېرشته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمي دا خوښي یوازې ناستې ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي؟
ګوشرسین معنا نیمړ یا ژوندې مړ پورتول.
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي؟
د ویری هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې.
دا ځوانان ډیر دي چې خوښیږي یوازې ووسی، له چا سره ناسته ولاړه ونه کړي، ونه غږېږي، په یو اتاق کې تنها ناست وي، مجلسونو او محفلونو ته نه ځي، ټولنیز روابط نه پالي، د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډه زړه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکی محمد جواد وایي د خپل هم دا ستونزه لري چې یوازې توبې خوښیږي خو نه پوهیږي چې ولې داسې ده.
زما دا نه خوښېږي، مثلا زه ډېر مرګلي ولرم، د هغه سره لاړ سم یا چکر ووایم یا مېلمانه کم کور ته راولم یا زه د هغه سره لاړ سم مې د هغو مېلمه سمه. دایمې دا خوښېږي یوازې ناست یم، کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله دا ټولې رسنۍ تعقیبوم، خو دا مې زیات نه خوښېږي. مثلا زما ملګري راشي ورسره کښېنه بنډار وکړم یا بل چېرته لاړ سم اوسم، خو په دې هم زه هم نه پوهېږم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شوی، داسې ولې دا ملګري مینه خوښ هی اوسره اوسم یا بنډار ته لاړ سم یا د اوسره میلې وکړم یا مېلمانه کړم یا اوسره مېلمه سم اوسره کښېنم رفتعمر سره وکړم. دې باندې زه هم خپله نه پوهېږم چې دا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شوی ده او د حل لارې هم تر اوسه پورې ما نه ده پیدا کړې.
د ښوونځي زده کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه